وکنه خود هغه گاونډیانو د خپل هیواد شین او سپین رنګ ملی بیرغ راپاوه. او د جنوبی کوریا پاوز نن دوشنبه ویلی شمالي کوریا له خپل ختیځو سواحلو دوه بالستیک توغندي وشتلی دي. د جنوبی کوریا لوی درستیز ویلی دغه توغندي د هوانګا ولایت پر لوري وشتل سوی او 370 کیلومتره مزل یې کړی دی. د جاپان د حکومت د معلوماتو له مخې داسې ښکاري چې دغه توغندي د جاپان له انحصاري اقتصادي سیمې بهر لګېدلې دي. د جنوبی کوریا پوځ دغه اقدام په کلکه غندلی او هغه یې د ملګرو ملتونو له پریکړه لیکونو سرغړونه بللې ده. د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو لدې اونیز پروګرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړئ.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلامونه درنخ د لوب له میدانه ونیزي ورزشي خبرونه ته مو هر کله کوم. د دې ونی د لوبي ز خبرونه مو د کرکټ لپاره ځانګړي کړی ده. د افغانستان کرکټ دوا لوبډلې په نړیوالو سیالیو کې بوخت دي. خبرو مو چې تر دې د متڅنګ او چا سره د لوبي تر سره شوې دي. پورسته برخه کې ځانګړي مرکه هم درته لرو. دا ځل د افغانستان او پاکستان ترمنځ د دریش لوريزو سیالیو د لوبلړې په لومړی سیالي غږی دلیو ز بختيار ساحل. افغانستان په لومړي ځل په نړیوال کرکټ کې پاکستان ته ماته ورکړه. د پاکستان پر وړاندې تر بریا وروسته د افغانانو خبرګونونه
تر اوسه موږ د پاکستان خلاف باندې بری نه ثبت کړی. نو دا زموږ لومړی ځل و چې پاکستاني لوبډلې ته ماته ورکړله. نو بیخي هغه د خوشحالۍ وروستی حد و، ډیر زیات خوشحاله و.
د افغانستان، بنګلادیش او سریلانکا کم عمره لوبډلو درې اړخیزې سیالۍ، د استرالیا له لوري په یو ورځنیو سیالیو کې د هندوستان ماتول، او د کرکټ نړیوالې شورا له لوري د افغانستان کرکټ بودیجې د زیاتولو ژمنه. تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. په خبرونه کې ګڼ نور ورزشي مطالب هم درته وړاندې کوو. پیلی د افغانستان او پاکستان ترمنځ ل روانې لوبلړۍ څخه کوو. تر وو نړیوالو سیالیو وروسته افغانستان وکړه شول چې پاکستان ته د کرکټ په شلوریزو نړیوالو سیالیو کې ماتې ورکړي. دغه سیالي د مارچ په 24مه نیټه د عربي متحده اماراتو په شارجه لوبغالي کې ترسره شوه. افغان لوبډلې د شپږ وکټو په توپیر پاکستان مات کړ. پوره تفصیل بل سالم احمد صالح څخه وورو.
د پاکستان پر وړاندې د دریو شل اورا سیالیو په لومړی لوبه کې افغان لوبغاړي محمد نبی اساخیل په هر اړخیزه توګه شو ځلید او د لوبي د غوره لوبغاړي جایزه یې وګټله. دغه سیالي چې د جمعې پر ماښام د کابل پر وخت 8:30 بجې پیل شوه، پاکستان د لوبي په چوغه وګټله او توپ وهنه یې غوره کړه. د پاکستان لوبډلې پوره شل اورونه ولوبول، خو هیڅ توپ وهون کې هم منډې تر شلو ونړولې. د توپ وهنې د پاړۍ تر پای ته رسېدو پاکستان نه لوبغاړي د لاسه ورکړي وو او دولوي منډې وکړې. د پاکستان لپاره مخکښ توپ وهونکی اوماد وسیم وو، هغه 13 منډې جوړې کړې وې. او بل لوبغاړي صایب ایوب چې په لومړي ځل نړیوال کرکټ کې ولوبېد، د 13 منډو په جوړولو بریالی سو. دغه راز په دې لوبه کې د پاکستان لپاره طیب طایر هم خپل لومړۍ لوبه ترسره کړه او تر 14 منډو جوړولو وروسته د راشد خان لخوا وسوځېد. د افغانستان په توپ چونکو کې مجیب رحمان تر نورو شو ځلید، هغه چې د دې سیالۍ د اغیزناک لوبغاړي جایزه هم وګټله. په دریو اورونو کې 9 منډې ورکړې او دوه لوبغاړي وسوځول. دغه راز فضل حق فاروقي او نبی اساخیل هم دوه، خوازمت عمرزي، نوین الحق او راشد خان بیا یو لوبغاړي وسوځاوه. د افغانستان پیلوزو توپ وهونکو د دې لوبې پیل شونه کړ. ابراهیم زدران تر 9، رحمن الله ګربز تر 14، او کریم جنت تر وو منډو جوړولو وروسته وسوځېدل. ګلبدین نایب بیا پرته له کومې منډې جوړولو خپل وکټ له لاسه ورکړه. محمد نبی اساخیل او نجیب الله زدران د لوبې تر 13 اور پورې پاڼۍ وغځوله او بالاخره د لوبې د 13 اور په 15 توپ په یوې لوړې شپږیزې سره د پاکستان په وړاندې افغانستان ته لومړی برائی ورکړ. نبی اتی دیر شاو زدران ولس نسوځېدلې منډې وکړې. پاکستانی لوبډلې ته بیا په توپ چونې کې نوې لوبیدونکي لوبغاړي احسان الله دوه، نسیم شاه او اماد وسیم یو افغان لوبغاړي آوټ کړ. د دې لوبې تر بریا وروسته افغان لوبډل مشر راشد خان وویل چې بالاخره وتمنېدل چې د پاکستان لوبډلې ته په نړیوال کرکټ کې لومړۍ ماتې ورکړي. دواړه لوبډلې به د دې لوب لړۍ دویمه سیالي د رواني مارچ میاشتې پر 26 نیټه په همدې لوبغالي کې ترسره کوي. د ویلو ده چې دا لومړی ځل دی چې افغانستان او پاکستان د کرکټ د 16 اوورونو لوب لړۍ لوبوي.
د همدې موضوع په تړاو د پاکستان پر وړاندې د افغان لوبډلې تر لومړۍ بریا وروسته د کرکټ ګڼ شمېر مینوالو څارونکو بیلابیلې تبصرې کړې دي. افغانانو د خپلې ملي لوبډلې د بریا په ټولنیزو رسنیو کې په پراخ ډول نمانځلې ده. دغه شان د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو په دې تړاو ازادي راډیو ته وویل چې خوښ دي او ویاړي چې داسې پیاوړي د کرکټ ملي لوبډله لري. جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
متحده عربی اماراتو په شارجه سټیډیوم کې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د بریا شیبه ده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د پاکستان پر وړاندې د درې شلوریزو سیالیو په لومړۍ لوبه کې بیګاش په د پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې ته مات ورکړه. افغانان وایي د دې لوبې ګټلو دوی ډیر خوشاله کړي دي او ویاړي چې داسې پیاوړي لوبډله لري. د کابل خروسیدونکي سبحان الله چوي لوبې په پوره شوق ولیده ازادي راډیو ته وویل.
تر اوسه موږ د پاکستان خلاف باندې بری نه وسپ کړه. نو دا زموږ لومړی ځل و چې پاکستانی لوبډله تماته ورکړه. نو بيخي هغه د خوشحالي ورسته هه دو ډیر زیات خوشاله و. هله من دي ته چې راتلونکي دوه سیالي چې کومې دي هغه هم په خو ډول باندې وګټو او د سیریز د افغانستان په نام شي.
نو ویدولا نیکزاد د کابل خر بلوسیدونکي او د کرکټ لوبې مینوال دی.
بسیار خوشاله بازی کې ټیم ملي کرکټ مو
ډیر خوشاله شوم چې زموږ د کرکټ ملي لوبډلې د پاکستان په وړاندې بریا ترلاسه کړه. پر اختیام چې دا د خوخی او ویاړ ځای دی. لوبه می تر پای ولید او خوند می ترې واخیست. ډیر عالی لوبه وا.
په ټولنیزو رسنیو هم افغانانو د خپل ملي لوبډلې د بریا منځلې او ورته مبارکي ویلې. نو خوشحالی او سندرو دا ویډیو په ټولنیزو رسنیو خپره شوی او ویل شوی چې د بیگانی لوبې لجریان اخیستل شوی. په هند کې پخوانی افغان کلتوري اتشه حمدالله ارباب هم په خپل فیسبوک پاڼه د یوې ویډیو په خپرولو سره چې د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ ورسره دی او اتڼ کوي دا بریا نمانځلی ده. په دې جمهوري نظام کې د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله او یو بل پخوانی چارواکي محمد عمر داودزی هم په خپلو فیسبوک پاڼو په دې اړه ټولو افغانانو ته مبارکي ویلې ده. د یادونې ده چې دواړه لوبډلې به د دې لوبلړۍ دویمه سیالۍ د روانې مارچ میاشتې په 26 نیټه په همدې لوبغالي کې ترسره کړي. د ویلو ده دا لومړی ځل دی چې افغانستان او پاکستان د کرکټ د 16 اوورونو لوبلړۍ لوبوي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
بیا هم د افغانستان کرکټ اړوند. د افغانستان تر 19 کلونو کم عمره تازه جوړ شوی لوبډلې د درې اړخیزو سیالیو په دوام کې تر دې دمه دوه لوبې ګټلې او وروستۍ لوبې بایللې ده. دا لوبې ورځنۍ بڼه لري او د افغانستان، بنگلاديش او سریلانکا ترمنځ اپیل شوې دي. نور جزئیات له امید زهیر مل څخه اورو.
د افغانستان کرکټ ادارې په کوربتوب د افغانستان، بنگلاديش او سریلانکا تر 19 کلونو د کم عمره ځوانانو ترمنځ د کرکټ درې اړخیزي او ورځنۍ سیالۍ له هم دوام لري. دا سیالۍ چې د مارچ په 13 نیټه د عربي متحده اماراتو په ابو زوبۍ خار کې پیل شوې دي، افغان لوبډلې درې سیالۍ پکې کړې دي چې دوه یې ګټلې او یوه یې بایللې ده. افغان لوبډلې خپل لومړۍ سیالۍ له بنگلاديش سره کړې چې په وو وکټوي یاد هیواد ته ماتې ورکړه. په دې سیالۍ کې بنگلاديش تر 5 ګټلو وروسته توپ وهنه وکړه او ټوله لوبډلې په 23 اور کې د 15 اویا منډو تر جوړولو بعد وسوځیده. د افغان توپ چوونکو له ډلې بشیر احمد افغان 4، کامران هوتک 3، خلیل احمد 2 او یما عرب 1 لوبغاړی وسوځاوه. د افغانستان کم عمره لوبډلې ورکړل شوی هدف د 3 وکټو په سوځیدو په 10 اور کې پوره کړ او په دې سره د 3 اړخیز سیالیو لومړۍ لوبه وګټله. په توپ وهونکو کې سہیل خان 3 او محمد هارون 21 وسوځیدلې منډې وکړي. بشیر احمد د دې لوبې غوره لوبغاړی ونومه. د غراز دوی مسالې چې د مارچ په 22 نیټه له سریلانکا سره وشو بیا هم افغان لوبډلې پکې بریا وموند. افغان لوبډلې د پچی په ګټلو لومړی توپ وهنه غوړه کړه. دوی د ټولو لوبغاړو په اوټ کې دوه سره په 9.2 اورونو کې د 209 نوي منډو هدف وټاکه. په افغان توپ وهونکو کې محمد هارون خان 88، خالد تړیوال 45، کامران هوترک 43 او سہیل خان 44 منډې جوړې کړې. د ململ لوبډلې لوري رانا ټونګا او کلوپانا خطوب اچونه وکړه. دواړو په ترتیب سره 4 او 3 وکټې واخیستې. کڅام د سریلانکا لوبډلې په پایل کې خپل څو توپهونکو شر لاله څورکړ خو روسي توپهونکو یې بیا هم په یو څلويختمو اورونو کې منډي 206 د شوتا ورڅولې. د دوی تر لټونګه په توپ وهنه کې هم خلوبه وکړه او تر نور زیات شپږ څلوېښت منډې جوړې کړې. د افغانستان لپاره چټک توپ اچون کې اما عرب چې د لوبې غوره لوبغاړی هم ونومول شو، څلور خلیل احمد درې او کامران هوتک دوه وکټې واخیستې. دا په پرله پسې توګه د افغانستان کم عمره ځوانانو دوی مسیالې ده چې پر روانو درې اړخیزو سیالیو کې یې ګټي. همدارنګه د دې سیالیو په درېیمه لوبه کې چې د مارچ په څلېرویشتمه وشوه، بنګلادیش بیا د یو پنځوس منډو په تفاوت لوبه وګټله. بنګلادیش لومړی توپ وهنه کړې وه او د دوه سوه درې نوي منډو هدف یې ټاکلی و. د دوی په ځواب کې د افغانستان لوبډله د دوه سوه یو څلوېښت منډو تر جوړولو وروسته اوټ شوه. د ویلو ده چې د مارچ په اتویشتمه نېټه به افغانستان له سریلانکا سره خپله څلورمه سیالي وکړي او تر هغې وروسته به د نمرو د جدول دوه مخکښې لوبډلې پایلوبه ولوبوي. باید وویل شي چې پایلوبه به د مارچ په دیرشمه نېټه وشي.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
اخوا د افغانستان کرکټ بورډ مشرتابه د کرکټ نړیوال شورا په نوبتي ناسته کې تر ګډون وروسته ویلي چې یاد شورا د کرکټ د بودیجې په لوړولو او نورو تخنیکی برخو کې د لا همکارۍ ډاډ ورکړی دی. داسې اندېښنې موجودې وي چې ښایي د ښځو کرکټ نشتوالي له امله د کرکټ نړیواله شورا د افغانستان په کرکټ کې ځینې محدودیتونه وضع کړي، خو تر دې ناستې وروسته د کرکټ نړیوال شورا هیڅ غبرګون نه دی ښودلی. د دې موضوع پوره تفصیل له خاطر پردیس څخه اورو.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د کرکټ نړیوال شورا د غړو هیوادونو د مشرتابه په ناسته کې د افغانستان عمومي اجرایي رئیس هم ګډون کړی. د مارچ میاشتې په شلمه نیټه افغانستان کرکټ بورډ یوه خبر پاڼه خپره کړې، ویلي دي چې په دې ناسته کې د افغانستان د بودیجې پر لوړولو او تخنیکي همکاریو سربیره د کرکټ نړیوال شورا پر راتلونکو پروګرامونو هم خبرې شوې دي. کرکټ بورډ د عمومي رئیس میرویس اشرف له قوله لیکلي، په دې غونډه کې د افغانستان کرکټ ادارې بودیجې لوړولو لوی خبر دی چې د کرکټ نړیوال شورا تر تایید وروسته به له وسري بودیجې څخه زیاتوي. د کرکټ نړیوال شورا په دې ناست کې د افغانستان کرکټ بورډ اجرایي رئیس نصیب خان هم ګډون کړی و. ښاغلی نصیب خان وایي چې افغانستان د نورو برخو ترڅنګ د تخنیکي ظرفیت لوړونې ته هم ډیره اړتیا لري چې دغه موخه هم په دې ناسته کې ترلاسه شوه او هیله مندې وښوده چې یو په بل پسې خپلو موخو ته رسیږي او هغه خوبونه چې افغان کرکټ ته لري په حقیقت بدلیږي. کرکټ بورډ زیاتوي په دې غونډه کې دا پرېکړه هم وشوه چې د کرکټ نړیوال شورا له لوري به د افغانستان رسمي روزونکو ته د می میاشتې له شلمې تر دیرشمې نېټې پورې د دریمه درجه روزنې پروګرام یا لیول تری کوچنګ کورس پیلېږي چې پکې به لس افغان روزونکي ګډون وکړي. افغانستان کرکټ بورډ وړاندې وایي دغه راز په یاده ناسته کې هوکړه وشوه چې د کرکټ نړیوال شورا به نږدې راتلونکو کې د لوړو کارکردګیو یا ایچ پی پی پروګرام پیلوي چې په ترڅ کې به یې څلور بشپړه او دویمه درجه غړیتوب لرونکي هیوادونه لوبې کوي. دا پروګرام له دویمه درجه هیوادونو سره د لا زیاتې مرستې او ملاتړ په مخه ترسره کیږي چې له مخې به په یادو هیوادونو کې د کرکټ د لا غښتیا او پرمختګ په مخه لوبې ترسره کیږي. د یادې ادارې په وینا چې په دې ناسته کې له افغانستان سره په تخنیکي همکاري او د کرکټ ظرفیت لوړونې په برخه کې هم د لا ډیرو همکاریو ژمنه وشوه. دا په داسې حال کې ده چې په وروستي رپورټونو کې ویل شوي دي د کرکټ نړیوال شورا په دې ناسته کې به د نجونو کرکټ نشټوالي له امله د افغان کرکټ پر راتلونکي او لدی شورا سره یې پر غړیتوب هم خبرې وشي. رپورټونه دا هم وایي چې د کرکټ نړیوال شورا غړي او دوه ځلې په قطر کې له طالب چارواکو سره هم د افغانستان په کرکټ خبرې کړې دي. د ویلو ده چې تر دې دمه د کرکټ نړیوال شورا د دې خبرونو په تړاو څه نه دي ویلي.
په نړیوال کرکټ کې بیا استرالیا له هند د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ وګټله. د هندستان په چنای ښار کې د ورځنیو سیالیو د لوبلړۍ وروستۍ لوبه د یوویش منډو په توپیر د استرالیا په ګټه پای ته ورسېده. دغه لوبه چې د چهارشنبې په ورځ د مارچ په دوویشتمه نېټه ترسره شوه، استرالیا توپ وهنه ترسره کړه او د دوه سوه اویا منډو هدف یې وټاکه. د دوی لپاره په توپ وهنه کې میچل مارش اووه څلوېښت او الیکس کیری اته دېرش منډې جوړې کړې. د هند په توپ اچونکو کې بیا هاردیک پانډیا، کلدیپ یادو درې درې او محمد سراج او اکشر پټیل دوه دوه لوبغاړي وسوځول. هندستان د هدف په تعقیب د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره په نهه څلوېښت اشاریه یو اوور کې دوه سوه اته څلوېښت منډې وکړې او دا لوبلړۍ یو دوه وبایلله. د استرالیا لپاره په توپ اچونه کې ادم زیمپا څلور او اشتن ایګر دوه هندي لوبغاړي وسوځول. د دې لوبې د غوره لوبغاړي جایزه هم ادم زیمپا ته ورکړل شوه. میچل مارش بیا د لوبلړۍ د غوره لوبغاړي په توګه ونومول شو. هغه په درې لوبو کې یو سل څلور نوي منډې کړې وې. د خبرونه ورستۍ برخه او ځانګړې مرکه. هو، دا لومړی ځل چې په نړیوال کرکټ کې افغانستان پاکستان ته ماتې ورکوي. تر دې وړاندې دواړه لوبډلو څلور ورځې او درې شلوریزي نړیوال سیالۍ لوبولې وي، خو ټولې د پاکستان په بریا پای ته رسیدلې وي. د دواړو هیوادونو په کرکټ کې یو د پام وړ خبره دا ده چې هر وخت یې ډېرې ښې لوبې کړې دي. اکثره د لوبي پورستي اور کې د سیالي بڼه بدله شوې ده. خو دلته بل خبره دا ده چې افغانستان او پاکستان به په لومړي ځل د شل اورونو لوبلړې هم لوبوي. تر دې دمخه هم په دې برخه کې هڅه شوې وي، خو د ځینو ستونزو پر اساس هغه لوبلړې ونه شوې. په پرونی لوبه کې پاکستان پچاو غټل او توپا وه نه غوړه کړه. دوی د خپل لوبډلې په ترکیب کې څلور داسې ځوانانو ته چانس ورکړی او چې تر دې وړاندې نړیوال کرکټ نه و کړی، خو د پاکستان غوره لیګ په لوبو کې ډېرې ښې لوبې کړې وې. پاکستاني لوبډله ایله د درې نوي منډو په جوړولو بریالی شوه او افغان لوبډلې بیا د لوبې په اتلسم اوور کې هدف پوره کړ. په دې لوبه کې محمد نبی په توپ اچولی او توپ وهنه کې ښه ولوبېد او د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه یې وګټله. هغه دوه لوبغاړي وسوځول او 38 منډې وکړې. دغه راز مجیب رحمان بیا د اغیزناک لوبغاړي په توګه ثابت شو. نوموړي په څلور اورونو کې یوازې 9 منډې ورکړې او 2 وکټې واخیستې. د کرکټ لوبې شنونکي او پخوانی لوبغاړي بشیر غروال را سره په خبرونه کې میلمه ده. په پیل کې مول خاغلی غروال پوښتلی شي په دې سیالۍ کې د افغان لوبډلې د بریا راز څه شی وو؟
د لوبډلې د بریا رازونه شاید دا وي چې دوی چې کوم پلان ورکړل شوی و د هغې په پلي کولو کې بریالي شو او په خپلو کې سره ډېر همغږي وو. تاسو چې کله د افغان لوبډلې د لوبلۍ پاڼې لوبه وګورئ، د یو بل په هڅونه ډېر بوخت و، یو بل یې تشویق کول، د یو بل ملاتړی کوو او همدغې چې په کرکټ کې یو لوبډله تر بریا رسوي بل د راشد په لوبډل مشري کوو غږېږو. نوموړي ډېره ښه لوبډل مشري او ځیرک لوبډل مشري وکړله. هغه کوم ځکه چې د کوم توپ اچوونکي یو د کارول مناسب او مهم و په هماغه مناسبو ځایونو کې وکارول او همدغه یو ډېره تخنیکي نقطه ده چې کله یو لوبډل مشر د خپلو لوبغاړو په ښه توګه په کارولو باندې وتوانېږي تر ډېره مثبته نتیجه ورکوي. نو د راشد خلوب د مشري وه بل زبک توپ وهونکو توپ اچوونکو په لومړۍ پاڼۍ کې فوق العاده لوبه وکړله. مقابل لوری ښې ملګرتیا ده پرې نښود، دوی ته یې دغه اجازه ور نه کړله چې په دوی باندې شاټونه ووهي. یو وخت کې تقریبا په 9 اورونو کې دوی هیڅ څلوریزې شپږیزه نه ووهلي. نو همدغه فوق العاده توپ اچونه وه چې دوی د ستر هدف د ټاکلو مخه یې راونیوله. بیا په دوهمه پاڼۍ کې افغانستان ته نسبت اسانه وه چې د دغې هدف لاسته راوړي او ترګټي ورسیږي.
غروال صاحب، تر لومړی لوبي وروسته پاکستانی لوبډل مشر شاداب خان وویل چې ځوان لوبغاړي تر تاثیر لاندې راغلي او د نړیوال لوبي له فشار سره نو بلد، هغه هم دا د مات لامل بولی. ته څه وایي؟
بلې، که څه هم افغانستان لومړی لوبه وګټله خو دا په دې معنا نه ده چې مقابل لوري به همیشه هم داسې خنځلېږي. د پاکستان لوبډله د لا خنځلېدو وړتیا لري. د دوی لوبغاړو ته وګورو ډېرې نوې دي او په کورنۍ کرکټ کې ډېر خنځلېدلې دي. د پاکستان د کورنۍ کرکټ سټانډرډ ډېر لوړ دی. تاسو کړه دی کورنۍ لیگ ته وګورئ، پی ایس ایل پاغي کې هم دغه لوبغاړي فوق العاده او د دوی کارګردګۍ ته وګورئ، هماغه و چې په ملي لوبډله کې ځای ورکړل شو. نو زه مطمئن یم چې په راتلونکو لوبو کې به د دې لوبو بڼه بدل وي. کوشش وکړئ چې په افغانستان هم د مات سره مخ کې او خو سخته مقابله وکړي. نو افغان لوبډله لپاره کار ده چې هغه څه چې پرون لوبه کې وکړل او د دې په ګټو هغه ته دوام ورکړي. مقابل لوري بل شکه د فشار لاندې دی. یو لومړی لوبه یې ګټلې ده، په دغه برخه کې افغان لوبډله برلاسې ده او امید دی چې افغان لوبډله همدغه څه وزلیږي او دغه لوبډله افغانستان ته راوړي.
د لوبي پایلې ته په کتو د افغانستان توپ اچونه ډیره ښه وه، خو د توپ وهنې پایلې بیا هم پخوانۍ ستونزه درلوده. ولې دا برخه نه سمیږي او که سمیږي نو حل لارې څه دي؟
بلې، لکه څنګه چې تاسو ویلي، افغانستان همیشه په توپ اچونه کې ښه زلیږي. له بده مرغه توپ وهنه مو هغه څومره چې د افغان کرکټ د مینوالو توقع ده او په کار د یوې ملي لوبډلې له کله نا کله پاغه سټنډرډ نه وي. شاید یو وجه دا چې زموږ د توپ وهنې تسلسل تر ډیره په مختلفو سیریزونو لوبو کې بدلیږي. یو لوبغاړی په یو ځای نه کارول کیږي. بل موږ ډیری وختونه دغه لوبډلې جوړښت ته وګورو، پوره توپ وهونکي ورپکې نه وي، یو یا دوه کم وي. موږ په الراونډرانو ډیر ملاتړ و، بیا هغه داسې کیږي چې تر ډیره یا په ډیرو وختونو کې وهم نه کارول شوي، فائدہ هم ورزنی وانه خستل شي. مثلا کوم یو الراونډر لوبه او د بالینګ توقع یا تو پچاوني توقع ورزنی کو ډیره وخت دغه سینه کیږي، یا تو په هنه وکي یا به هیڅ ونه کی. نو هم دغه د چې بعضی وخت افغان لوبډل یو قسم فشار لاندې راوړي. کله چې په پایل کې موږ مجرب تو په هم کې ولر لوبډل له خپل ورکی امغه د یو هدف سبب کیږي او لوبډل هم په تو پچاونه کې هم په تو په هنه کې کول شي لوبه وګټي. امید ده چې کرکټ بورډ او اړوند مسولین دغه ته پام وکړي او دیو حل لار ورته پیدا کړي.
حمید حسن، تازه د افغانستان د ملي لوبډلې سره د توپاچونې روزنه پیل کړې ده، د پرونی توپاچونې امتیاز حمید حسن ته ورځي کويشتن ځای ته.
هو، حمید حسن د افغانستان د کرکټ یو پیاوړی ستوري دی. هغه په خپل وخت کې په افغانستان کرکټ ډیرو بریاو رسولې دي. دا به هم مبالغه نه وي که وویل شي چې افغانستان کرکټ اوسنی دریز د همدغه لوبغاړو په هغه لومړیو کلونو کې ستونزې ګاللو چې په ځانې سختې قبول کړې وي، خو نن لوبډله هغه لري حد ته رسېدلې ده چې د دنیا یو پیاوړې لوبډلې ته ماتې ورکوي. که څه هم لوبډله اوس د هغې د شتون څخه برخمنه ده، توپ اچونکي د هغه روزنه د روزنې تر لاندې خپل تمرینات کوي، خو ډېر نوې لوبډلې ته راغلی دی. فکر کوم دا یې لومړی سیریز دی یا لوبډلۍ ده چې د لوبډلې سوسره دی. بېل شکه د روزنه به یو تاثیر لري، ځکه افغان لوبغاړو په ژبه پوهېږي، په خوی پوهېږي او هغه صمیمیت یې شاید نسبت خارجي روزونکو ته ډېر وي د لوبغاړو سره. همدغه چې بیا د لوبغاړو په ښه روزنه تمامېږي، نو په راتلونکو سیریزونو راتلونکو لوبلړیو کې زه مطمئن یم چې د خواري او زیار پایلې به موږ وینو او افغان لوبډله به په توپ اچونه کې په ځانګړې توګه په تیزه توپ اچونه کې لا ښه او لا پیاوړی او لا ښه وځلېږي.
دوه نورې لوبې لا پاتې دي او دا پریکړه به هم هلته کیږي چې څوک د لوبلړۍ ګټي. ستاسو اټکل څه ده؟
بلې، که څه هم افغانستان لومړۍ لوبه وګټله، خو دا په دې معنی نه ده چې مقابل لوري به همیشه هم داسې خنه ځلېږي. د پاکستان لوبډله د لا ښه ځلېدو وړتیا لري. د دوی لوبغاړو ته که وګورو ډېری نوي دي او په کورني کرکټ کې ډېر ښه ځلېدلي دي. د پاکستان د کورني کرکټ ستانډرډ ډېر لوړ دی. تاسو کړه دي کورني لیګ ته وګورئ، پی ایس ایل، هغه کې هم دغه لوبغاړي فوق العاده او د دوی کارګردګۍ ته که وګورئ هماغه و چې په ملي لوبډله کې ځای ورکړل شو. نو زه مطمئن یم چې په راتلونکو لوبو کې به د دې لوبو بڼه بدل وي. کوشش وکړي چې افغانستان هم د مات سره مخ کې او خو سخته مقابله وکړي. نو افغان لوبډله لپاره کار ده چې هغه څه چې پرون لوبه کې وکړل او د دې په ګټو هغه ته دوام ورکړي او مقابل لوري بېل شکه د فشار لاندې دی. یو لومړی لوبه یې ګټلې ده، په دغه برخه کې افغان لوبډله برلاسې ده او امید دی چې افغان لوبډله همدغسې ښه وځلېږي او دغه لوبلړۍ افغانستان ته راوړي.
دا راته ووایه، ستاسې له انده ولې افغان کرکټ بورډ نه توانېږي چې له سترو لوبډلو سره دوه اړخیزې سیالۍ برابرې کړي؟
بلې ساحل صاحب، افغان کرکټ بورډ لپاره دغه یو ستره ننګونه ده چې د سترو لوبډلو سره په دوه اړخیزو سیالیو برابرولو نه توانېږي. شاید وجه دا وي چې هغه سترې لوبډلې چې کوم مارکیټ ګوري د خپل لوبډلې لپاره او کوم مالي امتیاز ورځنې غواړي لاسته راوړي، هغه د افغان لوبډلې سره نه وي. ځکه افغان کرکټ لوبډله لا هم نوې ده. دا چې موږ د بریا اوج ته رسېدلي یو، د لوبغاړو مخباري او زیار دی، خو په افغانستان کې کرکټ لا یو نوی ورزش دی او څوک هغه د مالی ملاتړ په اهمیت لا دومره نه پوهیږي. دغه ذهنیت جوړونه لا نه ده شوې او بل موږ دومره غټ مارکیټ هم د کرکټ لپاره نه لرو، لکه څنګه چې زموږ ګاونډي هیوادونه په کرکټ کې بیا دغه نورې سترې لوبډلې لري. نو دا یو ستر ستونزه ده د افغانستان د کرکټ بورډ لپاره ده چې وسم دې توانېدلې د پاکستان سره داسې اړیکې برابر کړې ده او یاد نورو لوبلو سره. دا باید تقدیر شي او دا یو خپل دی. امید دی چې همدغه سي دا ولتیا لا زیاته شي او په دې وتوانېږي چې نورو لوبلو ته دا قناعت ورکړي. که څه هم زبوګ د لوبډلې مارکیټ په دومره پراخه نه وي، خو په دغه خاورو او جغرافیې کې د کرکټ لپاره ډیره زیاته مینه ده. افغان لوبغاړي اوس نړیوال ستوري دي او لکور بهر په ګاونډیو هیوادونو کې هم مطمئن یم چې د افغان لوبډلې مارکیټ شته او خلک شته چې د لوبډلې مالي ملاتړ شي او دغه کار په تیرو کلونو کې شوی هم دی. خو دغه لپاره یو ستراتیژیک پلانینګ پکار دی او هغه لپاره یو اوږدمهاله لیرلوت پکار دی چې په دې باندې باید کار وشي او لا نور ښه شي.
غروال صاحب، وروستۍ پوښتنه کوم، د راتلونکو دوه لوبو په یو لسکسي د لوبډله کې د کوم بدلون اړتیا ویني؟ کرکټ څارونکي وایي چې په لوبډله کې د آل راونډرانو تله درنه وه او توپوهونکي کم وو.
ساحل صاحب، په یو لسکسي د لوبډله کې بدلون تر ډیره په هغه وخت کې مناسب وي چې یو لوبډله لوبه بایلي. کچېرې پاکستان په یو لسکسي د لوبډله کې بدلون راولي، په کار د ځکه هغوی لوبه بایللې ده، افغانستان لوبه ګټلې ده، نو عموما داسې کېږي چې که یو لوبډله لوبه ګټي هماغه مومنټم منیجمنت سټاف وړي جاري وساتي او د امغه لوبډلې سره بل لوبي تزي کدا خبر خې په نظر کې ونیول شي فکر نه کوم چې لوبډلې کې بدلون راشي خو د دې سره سره زموږ په لوبډلې کې یو یا دوه تو په هکې کم دي چې باید په پایلې لوبغاړو کې دوه مجرب لوبغاړي زیات شي تو په هکې هدا اقل یو موږ تر ډیره آل راوندران لوب او بیا دا غوي څخه دومره فائدہ هم نه خستل کی کله چې ته په لوبډله کې شپږ یا و یا تبه لران لري ته یوازې څلور پنځه شپږ کارول شي چې غډیر پنځه شپږ کارول شي د ضرورت په خپله ومنه هم استفاده کیږي خو اتم ته هیڅ التیا فکر نکوم کپی خشي او همدغه د شي افغان کرکټ بورډ باندې باید غور وکړي لوبډله وړم مسلمان باندې باید غور وکړي او هدا اقل یو تو په هنګ اضافه کې چې ری پروګرام کې بدلون راولي
درنو اوریدونکو د ازادي رادیو د دیونه د لوب له میدان ورزشی خبرونه هم پای ته رسیدي تر بیا مو الله مل
ورزش د روختیا او ایتیاد ترمنز دیوال
آزادی ملما د آزادی ملما خبرونه ته موزن ریاس نوري هر کله کوم نن زموږ ملما دی د هلمند پوهنتون د اقتصاد د پوهنځیو استاد اسد الله اندیال پاین حال کې د بوست خصوصي پوهنتون د اقتصاد د پوهنځي سرپرستی هم ورلغړې ده اندیال صاحب شاوخوا لاس کله کې چې تدریس ته مخه کړې ده اندیال صاحب خبرونه ته راغلاست
ډیر مننه نوري صاحب سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو خبرونه اوریدم کته
که پایل پدې وکړو چې زده کړې مو چیرې کړې دي په کومه برخه کې مو زده کړې کړې دي او کله مو استادۍ ته مخه کړله او تدریس مو پایل کړ
نو دې صاحب په 1309 کال کې د ننګرهار پوهنتون د اقتصاد پوهنځي تجارت یا سوداګری څنګه ته کامیاب شوم د ننګرهار پوهنتون د اقتصاد پوهنځي څخه په شو نمبر او په لوړ درجه فارغ شوم او د 1303 کال کې او همغه 1303 کال کې په هلمند کې د بوست پوهنتون په نوم یو خصوصي پوهنتون دی په همدې کې مې استادۍ را پیل کړه چې بیا تر اوسه پر همدې پوهنتون کې هم مسولیت لرم البته دلته مې اوس مسولیت پارت ټایم یا په بل اصطلاح داسې د ورځې یو څه مده کې دی او تر څنګه د هلمند دولتي پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد مختوړم قادری غړی هم دی اقتصاد پوهنځي
یعنی د بوست خصوصي پوهنتون تدریس مو پایل کړ
بلې و نور صاحب په 1303 کال چې کله د ننګرهار پوهنتون د اقتصاد پوهنځي څخه فارغ شوم هلمند تر عالم د استادۍ جریانم داسې و چې حالت په ننګرهار پوهنتون کې زما یو دوه درې استادان و هغه ډیر تشویقولم او ماته ویل چې د واستاسې جوړښت استادۍ ته ډیر جوړ دی یعنی تاسو د استادۍ کتاسي استاد سره په پوهنتون شیل سره ورنی بولري هغه تشویق کولم نو یو استاد نیو هغه زه ډیر تشویق کړلم چې کزه وکولای سم د کندهار پوهنتون د اقتصاد پوهنځي کې استادۍ واخلم اقتصاد پوهنځي د رئیس سره هم خبرې وکړلې او زه تمہاري فکرم زه د کندهار ترالم د اقتصاد پوهنځي د استادۍ لپاره مې نوملیکنه وکړه خو متاسفانه چې زما د فراغت هغه لمړی شی به وي یا په اصطلاح لمړی ورځ وي او تبن تاسو ته معلومی چې په افغانستان کې د فراغت څخه ورسته ډیر ژر اسناد نه ورکول کیږي دغه د اسنادو ته مراحل او پروسس یو څه وخت نیسي نو ما خپل ډیپلوم او ترانسکریپټ نه واخستم کله چې هلته پوهنځي ته ورلم او ورته ومې وویل چې زه د اقتصاد پوهنځي د استادۍ لپاره نوم لیکنې ترغلی یم هغه یې بستونه اعلان کړی و نو هغه زما څخه د اسنادو غوښتنه وکړه د نورتو چې زه ډیر نوې پاره خسویم نو ماته ویل چې تاسو تللی شئ د پوهنتون د علمي مرستیال سره خبرې کولی شئ زه چې کله د پوهنتون علمي مرستیال ته ورغلم هغه وخت د پوهنتون علمي مرستیال مشغلې بالا کړځي صاحب چې ورسته بیا بل ورځ د کړو علمي مهم هم و او د وزارت سرپرستی هم څومره دور د غاړي و د لومړي ځل لپاره ما یو ډیر مهربانه یو ډیر تشویق کوونکی او یو ډیر مسلکی سړی سره مخامخ شوم هغه ته مې دا جریان وویل چې زه غواړم د اقتصاد پوهنځي استاد پات سم مګر ما څه ځینو پښتنې هم وکړلې نو ما ته ویل چې اسناد ما ورته ویل چې څو ورځې کېږي چې اخري امتحانونه مې ورکړي دي اخري ازموینې مې ورکړي او تر اوسه مې اسناد نه دي پروسس شوي نو بیا یې د استادانو مې ته وویل چې دغه نوم لیکنه ورته وکړي کاغذ مهم نه دی، د چا وړتیا مهمه ده، او د امتحان او یادازموینه مخکې به د خپل اسنادونو پروسس کې اوراو به رسی. ځکه دا ماته په دې معلومه شو چې د دې لپاره یوازې کاغذونه مهم نه و، د دې لپاره شخص او وړتیا مهمه وه. د دې تشویق هم کړم، خو متاسفانه چې تر هغه ازموینې پورې از ما اسنادونه خلاص نه شول. افغانستان کې اکثره د پنتونو وضعیت داسې دی چې د فراغت اسنادونه ډېر ژر نه خلاصېږي. تقریبا زما اسنادونه نوري صاحب دوه میاشتې وخت ونیوي، خو متاسفانه چې غزمینه زما څخه تېره شوه او غزمینه ما ور نه کړه. کندهار پنتون کې زما د استادې هیله پوره نه شوه. نو بالاخره کله چې هلمند ته راغلم، ما په یو انجیو کې کار کوي په لومړۍ ورځو کې، نو د اقتصاد پوهنځي رئیس مې دغسې یو ټریننګ کې ولیدی. هغه ماته وویل چې وړاندیز راته وکړئ تاسو به رابی بوس پانتن ته. کله چې بوس پانتن ته راغلم، نو بیا ماته د استادۍ وړاندیز وکړئ، هغه درخواستي مې ولیکله.
یعنی هغه وخت د اقتصاد د بوس پانتن د اقتصاد رئیس بل څوک شتا سره دغه وړاندیز وکړ؟
بل څوک، بالکل بل کس و، تجربه کار کس و، مشر سړی و. هغه ماته دا وړاندیز وکړ او زه تشویق کړم چې پانتن ته راغلم. نو ماته ویل چې درخواستي ولیکم، درخواستي مې د پوهنتون رئیس ته وروړه، او بیا د پوهنتون رئیس او علمي مرستیال ته قناعت ورکوي. هغه کوم پروسیجر چې په پوهنتون کې حاکم و، هغه پروسیجر مې صحیح مراحل کوي، او بالاخره زه د پوهنتون استاد شوم.
کراش بیرته ستاسو هغه خبرې ته چې کله مو په ننګرهار کې زده کړې کولې، استادانو تاسو تشویق کړی او استادانو ستاسو کې دغه د استادۍ هغه ځانګړتیاوې وموندلې، څه درته وویل چې تاسو باید استاد شئ؟ یعنی تاسو کې د استادۍ کومې نښې وې؟
نوری صاحب که په ستاینه یا صفت کې رانه شي، زه په خپل ټولګي کې ما پالیس ډېر کوي په ګروپي کارونو کې، دغسې د استاد سره په علمي بحث کې مثلا د استاد پوښتنو ته ځوابونه ویل، هغه کوم سیمینارونه یا پروژې یا کورني کارونه چې ما ته راکول کېدل هغه ما ډېر پر وخت باندې ترسره کول. او د دې تر څنګ ما د پوهنتون د چپټرو تر څنګ د پوهنتون دغه ټاکلي کریکولم یا نصاب د زده کړو تر څنګ ما دغه تر څنګ ما نور مطالعه هم کوله په خپل مسلک کې. اکثر بزما په اوسېدو په اتاق کې بیلابیل د مطالعې کتابونه پراته وه او ما به ډېر وخت مطالعې ته ورکوه. نو طبعا د څلور کاله په جریان کې استادانو سره هم اړیکې ډېرې سولې، استادان محصلین ډېر خپل محصلین ډېر ښه پېژني. نو په دې اساس به ځینو استادانو زه دې ته هڅولم یا تشویق کولم چې که زه په پوهنتون کې استادي وکړلی سم دا به ډېر ښه وي. په خپله مې نوري صاحب له استادۍ سره ډېر علاقه وه، اوس مې هم ډېر علاقه ده. زه د تېرو نه یا نه نیم کالو راهیسې استادي په پوره شوق سره کوم. کنه تاسو ته معلومیږي چې طبعا په استادۍ کې هغومره زیات عاید انسان ته نه ترلاسه کېږي، او بیا په دغسې لیرې پرتو ولایتونو کې د انجوګانو فعالیتونه یا د موسساتو فعالیتونه هم ډېر دي. په دې جریان کې ډېرو ملګرو هڅول یم، تشویق کړی یم، راته ویلي دي چې باید د عاید د ترلاسه کولو یا د ښه اقتصاد د جوړولو په موخه د انجوګانو ته ولاړ شم. خو باور وکړئ چې زما د انسان پوهونې او د انسان بېبنې سره دومره علاقه ده چې ما تراوسه د انجو د کار په اړه فکر هم نه دی کړی.
انډیال
صاحب، په دې جریان کې پاتې شوی یم.
زه نه پوهیږم چې تاسو ولې فکر نه ده کړی. نو د اقتصاد پوهنځی مو د څه لپاره لوستی و؟ د څه لپاره؟ د دې لپاره به ماتمن لوستی و چې خپل اقتصاد کې کړی.
بالکل، دا څه خبره ده. د اقتصاد پوهنځی د ویلو مطلب اصل کې دا وی چې یو څوک خپل ټولنې ته، خپل ولایت ته، خپل هیواد ته اقتصاد په برخه کې
ځان ته. انډیال صاحب، په لومړي قدم کې ګمانم چې دا به ډېره مهمه وي چې کله تاسو په علم باندې ځان زیوروئ، تر څنګ باید حداقل هغه مادیات مو هم ښه وي.
دا بېخي درسته خبره ده نوري صاحب. دا هم منم چې یو انسان تر هر څه مخکې د خپل ژوند جوړولو او د خپل اقتصادي وضعیت ته ښه کولو مسؤلیت په غاړه لري. ولې تر څنګ یو بل ټکی که زه تاسو ته یادوري کړم، تر ټولو مهم د انسان ذوقي علاقه ده. ما تاسو ته مخکې یادوري وکړل چې زما تر ټولو ډېره علاقه د استادۍ سره وه. زه په دې ډېر خوشحاله کېږم او په ځان کې دا وړتیا وینم چې زه کولی شم محصلین وروزم. استادۍ داسې یو مسلک دی چې له نورو مسلکونو سره بلا ډېر تفاوت لري، بلا ډېر فرق لري. هغه څوک چې استادۍ کې، هغه باید مسلکي پوهه ولري، هغه باید د دغه خپل شخصیت په چوکاټ کې راولي، او له هېواد او ټولنې سره بلا ډېره مینه ولري. او هغه څوک چې روزي په دې تمه، په دې هیله وروزي چې دا کسان سبا زما ټولنې، زما هېواد، زما شار او زما ولسته د خدمت مصدر وګرځي. نو په انجوګانو کې یا په غیر دولتي مؤسساتو کې طبعا کماشونه سدي او بالکل اقتصادي وضعیت ورسره ښه کیږي، خو زما شخصیت طبيعي علاقه دې سره و چې زه تر ډېره حده تر ډېره بریده چون دلته اړتیا هم ډېره وه په هلمند کې، او ما چې کله خپله ټولنه لیدله او بیا په دغه مسلک کې چې زه وم په دې مسلک کې هغه وخت چې زه هلمند ته رالم موږ ډېر روزل شوي قدرونه نه درلودل، ډېر کم کسان نه درلودل. یو د وخت د شرایطو او د ټولنې تقاضا همدا وه، او بل زما شخصي ذوق علاقه همدا وه چې زه به د پوهنتون استاد پاتې شم.
بله، په دغه موده کې چې تاسو تقریبا دغه کم لس کاله کېږي چې تدریس کوئ، دغه خپل تجربه یا هغه چې تاسو تشویق شوی وئ چې باید استاد شئ په آینده کې نور کسان وروزی، په دې موده کې مو خپل همدغه استعدادونه کشف کړی دي په ټولګیو کې او هغه مهاتولې دي چې دوی هم دغه تاسو په لار باندې پل کېږي؟
بالکل نوري صاحب، د تیرو نه نیمو کالو یا کم لسو کالو په جریان کې چې زه د بوس په همتون سره ډېر وخت پاتې شوم، او بیا اوس د هلمند په همتون سره. هلمند که هم ډېر لیرې پروت ولایت دی او متاسفانه ډېرې ستونزې لري، مخکې د امنیتي نگاه څخه ډېرې ستونزې درلودلې، اوس هم له مرکز څخه ډېر لیرې دی، او لکه څومره چې لازمه ده هغومره لوړ زده کړو ته دلته ډېر کار نه دی شوی. خو بیا هم په تیرو شلو یوویشتو کلونو کې لکه نورو ولایتونو کې دلته هم خصوصي پوهنتونونه فعال وه، تر څنګه دولتي پوهنتون تاسیس شوی دی. ما د خپلې استادۍ په جریان کې ډېر داسې استعدادونه ولیدل، تر خپل لاس لاندې مې وروزل چې هغه په واقعي په درسته معنا غواړي چې هېواد ته کار وکړي، او د دې ظرفیت د دې ورچا په خیر چې هغه وروزل شي لا هیڅ خبره درنه شخصیتونه او د کار خلک کیږي. په هلمند کې لکه څنګه چې به یو وخت د باندې د هلمند تصویر و چې اصلا په هلمند کې وځي جګړه روانه ده، هلته به د تعلیم او د دې خبرې به ډېرې نه کېدلې. واقعیت داسې نه وي نوري صاحب، څومره چې د دې ځای خلک لوړ زده کړو ته تیږي دي، څومره چې د دې ځای خلک اشار کې په پوهنتونونو کې د لوړ زده کړو په قدر پوهیږي، ځکه یو څوک چې څومره رنځېدلی یو څوک چې څومره ځورېدلی وي په هموږمره کچه د هغه ارزښت او وړتیا محسوسوي د لوړ زده کړو. نو دلته ډېر کسان دي، ډېر هلمندي ځوانان دي چې وخت نا وخت زما سره مشورې کوي، حتی د پوهنتون د پیلولو لپاره زه باید کوم مسلک پیل کړم، بیا هغه ته مشوره ورکوم چې په څه کې مزوق دي، څه کې علاقه لري، څه خپل ځان کې استعداد ویني هماغه سره پیل کړي. داسې په سیم کې داسې کله چې زه دوی ته سیمپي پروژې ورکوم، کله چې زه دوی ته د دې مونوګراف لارښود استادیم، داسې ډېر کسان ما لیدلي دي، او تقریبا په سلګونو محصلین له تاسو پوهنځي څخه فارغ شوي دي، دا اوس هم سره په تماس کې یم. زموږ ځینې محصلین په اروپا کې ژوند کوي، ځینې یو لمې امریکا ته تللي دي، ځینې ماستریانې کړي دي، حتی د هغوی سره هم تماس لرم، اړیکه لرم. نو داسې استعدادونه زما په مخه ډېره غلي دي، داسې استعدادونه د اوس فلحال هم موجود دي، مخکې هم موجود و چې هغه په واقعي وانه غواړي ځان مسلکي کس جوړ کړي، هغه په واقعي معنا غواړي هېواد او ټولنې ته کار وکړي، هغه په واقعي معنا غواړي چې خپل او د خپلې ټولنې راتلونکی جوړ کړي.
بله، تاسو مخکې وویل چې پایل مو د بوست له پوهنتون وکړ، وروسته مو د هلمند پوهنتون کې هم د زده کړو بهیر ته مخه کړله. څه وشول چې د هلمند پوهنتون ته راغلل؟ آیا کافي وخت مو درلوده، او که اړتیا وه او آیا دواړو ته تاسو رسیدګي کولای شئ؟
بالکل نوري صاحب، خصوصي پوهنتونونه په هلمند کې مجموعاً په ټول افغانستان کې د دوی تدریسي بهیر ډېری وخت د مازیګر لخوا څخه، یعنی د رسمي کاري وخت څخه د باندې. نو دولتي پوهنتونونه هلته یو امتیاز دا و چې کادري سیستم یې درلودل، که څه هم دا کادري سیستم اوس بوس پوهنتون کې هم راغلی دی، بوس پوهنتون کې هم کادري سیستم وجود لري، خو هغه وخت یوازې دولتي پوهنتون کادري سیستم درلودي. کادري سیستم موږ دې ته وایي چې هلته یو استاد رسمن علمي رتبه ترلاسه کوي، او د کار د قانون مطابق تقاعد او علمي پرمختګونه کوي. نو کله تر دغه وخت پورې هلمند دولتي پوهنتون کې د اقتصاد پوهنځی نه و، کله چې هلمند دولتي پوهنتون ته اقتصاد پوهنځی راغلم، نو یو خو اړتیا و چون هغه هم دولتي پوهنتون دی، او هلته بیا د ټولنې ټول خوار او غریب وګړي اکثر په دولتي پوهنتونونو کې راټولېږي، ځکه هغوی فیس هم نه ورکوي او د کنکور له لارې راځي. نو له یوې خوا د اقتصاد په مسلک کې د کار کولو لپاره اړتیا وه چې ما تجربه هم درلوده، او د بلې خوا څخه هلمند پوهنتون او داسې ټول دولتي پوهنتونونه د دوی تدریسي بهیر سهار او د غرمې په وخت کې دی، د مازیګر یا ماښام په وخت کې تدریسي بهیر نه لري. نو ما کافي وخت درلودل چې هم کار وکم، او هم د خپلې تجربې او خپلې هغه څه چې ما زده دي هغه د خپلو تنوالو سره په دولتي پوهنتون کې شریک کړم.
کراش د تدریسي نصاب ته د دولتي پوهنتون او د خصوصي پوهنتون آیا دا توپیر سره لري
په اوس مهال چې نوري صاحب نه یوازې دلته په هلمند کې بلکې په ټول افغانستان کې نصابونه په لږ توپیر سره د لګورز دکتور وزارت لخوا څخه تاییدیږي نو طبعا چې ډېر لوی توپیر نه لري یعنی په خصوصي او دولتي پوهنتونونو کې ټول هغه نصابونه چې تدریسیږي هغه د لګورز دکتور وزارت د نصاب د پراختیا ریاست له څارنې او کتنې څخه تیریږي او بیا عملته کمیسیون دی هغه کمیسیون یې تاییدیږي د لګورز دکتور وزارت په حکم امر باندې په پوهنتونونو کې تدریسیږي یعنی پوهنتونونه خپل اختیار نه لري چې په خپل سر باندې خپل نصابونه جوړ کړي یا تغیر کړي نو څنګه وینم د دولتي پوهنتون او د خصوصي پوهنتون د اقتصاد پوهنځي په نصاب کې کوم توپیر په لحاظ د بل کنه وینم دواړه یو ډول نصاب
بل مخکې د چنوري پوښتنې مطرح کوم تاسو چې اوس دومره بوختي یاست په دواړه پوهنتونونو کې تدریس کوي اتمن شخصي ژوند به هم لري بوختیاوي بل لري که پوښتنه وکم چې واده مو کړی دی اولادونه لري څنګه کولای شي چې ټول تر رسیدګي وکړي
بل یو نور صاحب واده مو کړی دی د واده مو زیات کم درې کاله کیږي او یو لورکی لرم نو ما مخکې تاسو ویل چې یو کاری تقاضا هم داسې ده چې سم په لمن کې اوس نامخده شک قوي او مسلکي کادرونه ستا د اقتصاد په برخه کې هم ته ماستر اشخاص ته لیسانس اشخاص ته کادرونه ستا نو زما مسلک زما دنده زما د کار مسیر همداسې دی چې اوس ما خپله لار ټاکلې ده چې زه به د پوهنتون استادي کوم او تر څنګه خپل شخصي ژوند ته هم رسیدګي کوم کور مې دغه ښار کې دی نږدې دی د پوهنتون سره او کله چې د ورځې خلاص هم د خپل شخصي چارو ته رسیدګي کوم
ډېر ښه تاسو ویل چې کور مې هم نږدې دی یا وخت ډېر زیات دی استاد قدر کېده په کوڅه کې په کلی کې یا په کوم ځای کې چې اوسېده تاسو د خلکو دغه عکس العمل به حتما نه راوځي چې راوځي یا مثلا ګرځي څه احساس کوي
په مجبور کې نورې سات کده ته هم تابان افغانستان غوندې هیوادونه درې منړې غوندې هیوادونه په دې کې د ټولنیز جوړښت لبیلا بیلو فکتورونه یا عواملو نه نگاهت خبر یو څه غیر متجانس دي غیر متجانس څه نه مطلب دا دی چې دا ول ډول اشخاص پکې پیدا کیږي تعلیم یافته اشخاص څه شخصیت لرونکي اشخاص د تعلیم شوقي خلک غوږ چې د تعلیم طرفدار دي په مقابل کې ځینې کسان دا سم پیدا کیږي چې اغلبوري د کړو ته یا فریز د کړو ته په مجموع کې اهمیت نه ورکوي یا استاد ته په مجموع کې چندان رول نه ورکوي په ډول ډول خلک پیدا کیږي خو په ټوله کې کدو وایم زه راځي هم د ټولنې له برخورد څخه قرار قرار دا بهیر شتوی دی اوس خلک د پوهنتون د زده کړو په قدر پوهیږي پوهنتون د استاد په قدر پوهیږي یعنی ما ته چا داسې خاص تکلیف یا مزاحمت نه دی کړی زه وایم خلکو زما په مقابل کې دغسې منفي عکس العمل ښودلی دي یا زما سپکاوی کړی دی په ټوله کې زه له دې وجې څخه تقریبا راضي یم
اندیاسه تاسو مخکې خبر کې ویل چې هلمند درست تصویر نه ورکول کېده په تیرو جنگونو کې تاسو ویل چې دلته خلک ډیر یعنی ځوانان ډیر تګی دي زده کړې لپاره لوړو زده کړو لپاره کراش هم دې خبره ته چې په خوانی وضعیت کې اوسنی سره پرتله کې اوس نسبتا یو څه امکانات ښه شوي دي د هلمند او د څنګلور ولایتونو ځوانان ته چې راشي په هلمند کې زده کړې وکړي نو
ریسټ کاول تاسو د دې پښتنې غوول برخې ته دل راسم هغه باندې لرنه چوم زه د تیرو لسو کالو راهیسې په هلمند کې پاته شوی یم او د پوهنتون د استاد په حیث ما ته وضعیت په خپل اندازه ډېر ښه معلومېږي دا خبره درسته ده او واقعیت دی چې هلمند کې څنګه دننه په هلمند کې وو هغه څه د باندې تصویر نه وو په خپل په افغانستان کې په نورو ولایتونو کې خلکو د هلمند په اړه ډېر منفي تصور درلود که څه هم درسته ده چې په هلمند کې جنګونه وو له نور افغانستان څخه په هلمند کې ډېر جنګونه وو امنیتي وضعیت په هلمند کې خراب وو د وسیلې د تعلیم او د تربیې سیستم په هلمند کې ډېر منظم نه وو ولې وضعیت هغه هم نه وو لکه څنګه چې رسنوی کې یو لکه څنګه چې په نور ولایتونو کې کدا یو کوچنی مثال درکم زما یو ملګری دی هغه ما ته ویل کابل کې زده کړی کوله او ما ته په کابل کې یو انسټیټیوټ کې دی او ما ته د انسټیټیوټ استاد ویل چې الکه ته بیل منډه وای ما ته ویل چې ما ته چې څنګه په لمن کې موټرستا لمن کې موټر ګرځي او ما یو خد خصوص راغی او د بلی خد خنوې خندار اخلاله و دا هغه استاد نه وزل دعوت کې لمن ته نه پېژم دا خبرې څه خبرې بریک علي ورسته دا استاد لمن ته راغلی و از مشکل ملګری چې دی دینو لمن کې څه ګرځولې و تفریح چکر ورته کړو چې لشکرګا لیدلی وه پوهنتونونه یې لیدلي وه وضعیت یې لیدلی وه نو بیا ورته ویلي وو چې والا موږ بېخي داسې فکر نه کوه چې هلمند کې به دومره امکانات برابرې د لوړو زده کړو کتم موږ دا نه وایو نوري ساعت چې
دا اندیاسه دا هغه اوسنیو دغه ویډیوګانو یوټیوبرانو ته پاتې کیږي چې اوس د افغانستان لرې پرتو سیمو ته ځي د لومړي ځل لپاره ویني چې هلته قلبه کیږي نه پوهېږم په کوم ځای کې بادي ژرنده ده او نه دا ده او هغه ده د لومړي ځل لپاره له کابل نه خلک ووتل پتیری بیا د رسنیو خلک او ویډیوګانې درګرده ثبتوي د لومړي ځل لپاره ویني چې په افغانستان کې نور ځای کې مادي ژوند روان دی داسې نه ده چې مثلا یوازې په کابل یا لویو ښارونو کې دی
بالکل دغه پوهنتون کې چې زه د نهو کالو راهیسې یم رښتیا درته وایم او په دې خاطر هم نه وایم چې زه د پوهنتون خادم یا دلته مسؤل پاتې شوم او زه به د دې پوهنتون صفت وکړم دا هغه اورېدونکي چې زما خبرې اوري په خاص ډول هلمندیان او کنداریان د جنوب لویدیځ حوزې کسان چې زما خبرې اوري هغوی ته دا ډېره ښه معلومېږي چې بوس پوهنتون په جنوب لویدیځ نه یوازې په جنوب لویدیځ حوزه کې بلکې د افغانستان د خصوصي پوهنتونونو ترمنځ یو ډېر ښه نوم او ډېر ښه معیار او ډېر ښه اعتبار لري. یو خو بوس پوهنتون هغه پوهنتونونو څخه دی چې واقعیت دلته جیل تزویر او فساد نشته دلته ټول کار په هیڅ ته کیږي که تاسو راځئ نو ریسه د نږدې ووینئ او بیا وایئ چې په لیري پروت کوم ولایت کې هلمند ولایت کې پیدا شي معتبر پوهنتون چې هلته قانون اصول او مقررات دومره ټینګ دي او هلته د یو محصل د روزنې لپاره څومره خواریک شل کیږي څومره امکانات مجمده کړي دي واقعا به تاسو مخکې تر مخکې تصور ونه کړئ ځکه هلمند دولتي پوهنتون تر اوسه نو ریسه د افغانستان د دولتي پوهنتونونو په کتار کې هلمند دولتي پوهنتون واقعا شکه کیفیت او سم معیار ساتلی دي په لاندې وخت کې په چیرې دولس ډیرلس کلونو کې د هلمند دولتي پوهنتون ډېر پرمختګونه کړي او ډېرې لاسته راوړنې درلودلې دي چې د یو له بهترینو پوهنتونونو څخه نن حساب
اکراش اندیال صاحب دا تاسو ویلې چې دغه امکانات برابر شوی او یو لخه پونتونونو څخه د کډې فیس موضوع تر شو ځکه چې هلته ډیر خلک هم د توان نه لري یا د هغو مصارفاتو څخه چې د بوست خصوصي پونتون ټاکلې دي او ماسل لپاره یا د ماسل لپاره په تیر کراشو دی خبره ته هم چې حتما لرو پرتو ولاتون څخه به هم تاسو ماسلین لري د هغوی د استوګنی امکانات آیا د خپل پونتون لخوا ورته برابرېږي او کدو په خپل شخصي
مری صاحب هلمند کې د بوست پوهنتون ذکریالان تر ډیره حد پورې به هلمند د شار او د نږدې ولسوالیو خلک دي ولې د لیرې پرتو ولسوالیو محصلین هم لرو او دغسې د ګاونډیو ولایتونو داسې یو نیم کسان د ننګرهار حتی د شمال د افغانستان د شمال څخه هم لرو له کابله هم لرو خو د ګاونډیو ولایتونو کسان له هلمندیانو وروسته دا ډېر دي د کندهار د زابل د نیمروز د دې ولایتونو کسان محصلین لرو متاسفانه تر اوسه په دې نه توانېدلي چې دلته د دوی لپاره داسې یو منظم او مجهزه لیلیه جوړه کړو د لیلیه سهولت نه لرو خو خپل د لشکرګاه په ښار کې د سهولتونو شته چې دوی د اوسېدنی امکانات ولري او دوی کسان هم د لیلیه خپل دوستان لري شناختګان لري او یا هم یو نیم کسان داسې دي چې هغه د ورځې په مؤسساتو کې په انجوګانو کې کار کوي نو د اوسېدنی ځای هم هلته په هغه دفتر کې خاص څنګه د اوسېدنی ځای په اړه نشته
د فیس موضوع تر اوسه آیا هغه فیس چې تاسو ټاکلی دی یعنی کولی شي یو عادي متوسطه کورنۍ چې هغه پوره کړي
نو د صاحب د ټولنې شرایط او اقتصادي وضعیت ته په کتلو سره بوس پوهنتون خپل فیسونه په تدریج سره او د وخت په تیریدلو سره بېخي ډېر راټیټ کړي دي که اوس تاسو وایم تاسو باور برانه شي چې په بوس پوهنتون کې د ښوونې او روزنې پوهنځی او د انجینرۍ پوهنځی د لیسانس د کړې په یو سمستر کې په 2000 افغانۍ باندې دي یعنی دوی په ټول تحصیلي دوره کې اته سمستر کړه چې موږ حساب کو نو تقریبا د اته سمسترونو 6000 افغانۍ راځي یوازې 6000 افغانۍ د ټول لیسانس مصرف راځي مثلا د اقتصاد پوهنځي فیس د 15000 افغانۍ څخه چې واته کاله مخکې 6000 افغانۍ تر ټیک شوی دي دا چې د هر پوهنځي دلته رښتینی اراده او هدف دا دی چې موږ د ټولنې ډیر ځوانانو ته ډیر وګړو ته څومره چې مواسي د لوړ زده کړو د خدمات راخو نو زه فکر نه کوم چې دغه موجوده فیسونه دي په چاو کې نه چې کسان تبا خصوصي پانتونونه د محصولینو په فیس چلیږي او غریبې کورنۍ ته دا فیس 500000 افغانۍ یعنې په هغو باندې درون دي په هغو باندې دا فشار دی ولې د ټولنې وضعیت ته په کتو سره زه د دې شاهد یم چې د چیرو کلونو په پرتله دا فیسونه قرار قرار راټیټ شوي
د افغانستان خصوصي پانتونونو ټولنې ویلي دي چې تقریبا په خصوصي پوهنتونونو او نورو لوړو زده کړو مؤسسو کې شاوخوا 200,000 محصلان زده کړې کوي چې تقریبا 10,000 ښځې وي. اوس چې د طالبانو لخوا په دولتي او خصوصي پوهنتونونو کې د ښځو پر لوړو زده کړو بندیز لګول شوی دی، تاسو ویلي چې خصوصي پوهنتون هم همدغه په فیسونو باندې چلیږي، خو له اقتصادي پلوه به اقتصادي پلوه به ډیر زیان در رسیدلی وي، دا په څه ډول تاسو جبران کولی شئ؟ آیا فکر کوئ چې د بوس پوهنتون به خپل فعالیت دوام ورک نشي په دغه حالت کې؟
نور څه محترم غواړم په دې برخه کې دوه موضوعاتو ته اشاره وکړم. اول دې موضوع ته راسم چې خصوصي پوهنتونونه لکه څنګه چې تاسو یادوري وکړل په مجموع کې خصوصي پوهنتونونه ډیر زیان لیدلی. یو زیان فکر کوم له دې اړخه هم دی چې د نجونو د تعلیم مسله بیل راغته وروسته راځم. متاسفانه په افغانستان کې په دې باندې اعتراف وکړو، ټول خصوصي پوهنتونونه د بوس کوندې نه دي. کله چې دا یو د بوست نه چې پر معیار برابر دی یا شکایت لري، کله چې نور پوهنتونونه هم په کابل مرکز کې هم داسې پوهنتونونه وي، په نور ولایتونو کې کوم تاسو پانا چې ټول پوهنتونونه پر معیار برابر نه دي. فساد، جعلي اسناد ویشل، د جعلي ډیپلومونو توزیع کول، جعلي محصلین فارغول، اصول او قوانین او مقررات نه مراعاتول، په تیرو شلو کالو کې یو تر اوسه پورې د ځینو خصوصي پوهنتونونو عمل ګرځېدلی و. او متاسفانه چې دا نه یوازې د لوړو زده کړو کیفیت ته صدمه رسوي، د لوړو زده کړو بهیر ته صدمه رسوي، د افغانستان د لوړو زده کړو هغه ډګر ته اعتبار ته تاوان رسوي، بلکې په ټولنه کې دغه د لوړو زده کړو د فارغانو لپاره د مایوسۍ سبب هم ګرځي، ځکه هغه کسان چې په جیني ډیپلومونو باندې فارغ شوي دي او سبا په واسطه باندې وظیفه پیدا کوي، نورو هغه کسانو ته چې هغه په شکه کیفیت په شکل لوري ذکر کړی دی وظیفه پیدا کیږي، یو ډول د مایوسۍ سبب ګرځي. په مجموع کې سره سر دا تاوان دی. نو او په دې باندې موږ پوهیږو چې د فساد، د جیلکاری، د تزویر لار تر ډیره وخت دوام نشي کولای، هغه به سقوط کوي، هغه به لمن کوي، هغه به مارکیټ ووځي، هغه نشي کولای چې په کلونو کلونو خلکو سترګو ته خاوري ورو پاشي. متاسفانه دا یو اعتراف باید وکړو چې په افغانستان کې دغه پوهنتونونه هم وه، ولې ټول نه؟ یعنی په خصوصي پوهنتونونو کې ښه نسبي ښه او په اصطلاح بدتر بد او بدتر پوهنتونونه هم وه. یو دا موضوع ده. او بلې خبرې ته راشم، د نجونو د تحصیل مسله اسیان چې دا یو دردونکې مسله ده، موږ هم پوهیږو، تاسو هم پوهیږئ، د ټول نړۍ مسلمانان پوهیږي، افغانان هم پوهیږي چې په دې باندې اسلام ډېر بحث په کار نه دی. نورې سات که ووایي چې د نجونو د تحصیل پر ارزښت باندې وغږېږو، دا ټولو ته معلومه ده چې په یوویشتمه پیړۍ کې په عصري نړۍ کې که ښځې تحصیل ونه کړي، که ښځې طبابت زده کړي، انجینري زده کړي، اقتصاد زده کړي، ښوونه او روزنه زده کړي، او موږ میندې تحصیل یافته نه کړو، موږ به راتلونکي نسل څنګه روزو؟ موږ به ټولنې ته وده څنګه ورکړو؟ کله چې موږ د ټولنې نیمایي نفوس د تحصیلي لحاظ پای کې راځم، اصلي موضوع ته چې خصوصي پوهنتونونه څومره متضرر کړي دي. بله شکه چې د نجونو پر مخ د پوهنتونونو د دروازو بندول د نورو ستونزو تر څنګ خصوصي پوهنتونونه له مالي لحاظ هم متضرر کړي دي. هغه پوهنتون کې چې زه یم مثلا دلته ډېر کسان بېکاره کړي شوي دي او مجبوري هم ده، ځکه پوهنتون نور هغوی ته معاش نشي ورکولی، او کله چې د محصلینو تعداد کمیږي، هغه قراردادي استادان یا ځینې هغه کارمندان چې هغوی ته نور اړتیا نشته، پوهنتون مجبور دی چې نور د هغوی دندې وتنډي. خو په مجموع کې د بوس پوهنتون وضعیت هغومره خراب نه دی چې د دروازې د تړلو سره مخامخ دي. ولې ستاسو خبره درسته ده چې په افغانستان کې ځینې پوهنتونونه واقعا په مالي لحاظ ډېر متضرره شوي دي، او دې ته مجبور دي چې که د دوی ښځینه محصلانو ته اجازه ورنه کړل شي، دوی به خپلې دروازې وتړي. موږ په دې هیله یو چې دا ستونزه ژر تر ژره هواره شي، چې له یوې خوا ښځو ته د تعلیم او د تحصیل اجازه ورکړل شي، او له بلې خوا څخه دغه د خصوصي لوړو زده کړو بهیر تر دې نور چکنۍ نه شي، ځکه په دې باندې ډېره زیاته پانګونه شوې ده، او د افغانستان د لوړو زده کړو په برخه کې خصوصي پوهنتونونو هم خپل رول ادا کړی، ډېر کار کړی دي، او د دې تر څنګ هیله لرو چې خصوصي پوهنتونونو ته لا ډېره پاملرنه وشي.
انجیل صاحب، څه پیغام لري په تېره هغو محصلون جنو ته چې دې ته اړ شوي چې خپلې زده کړې نیمه خوشي کړي؟ تاسو به هم ډېرې محصلې درلودلې نجونې.
بلې و نوري صاحب، د یو استاد په حیث زما پیغام د خلکو ته دا دی چې موږ یوازې زده کړې د ډیګري یا د کاغذ لپاره نه کوو، یا یوازې د دندې د ترلاسه کولو په موخه نه کوو. زموږ د تعلیم او تحصیل څخه اول هدف دا دی چې خپل ځان وپوهوو، خپل کرکټر او خپل شخصیت جوړ کړو، د تعلیم او تحصیل په مټ نړۍ وپېژنو، خپل ځان ته، خپلې کورنۍ ته، خپلې ټولنې ته د متمدن او بسیا ژوند زمینه مساعده کړو، دغسې خپل هېواد ته، خپلې ټولنې ته پراختیا ورکړو، پرمخ پرمختګ ورکو انکشاف ورکو چې انسان وګړي اراده ولري دا کار په هر ډول شرایطو کې په یو نه یو ډول کولای شي. زما مطلب دا دی چې دوی دې تر حد ډېرې نه مایوس کیږي. ځینې لارې شته دوی دې په کورونو کې خپل مطالعې ته خپل درس په دوام ورکړي، هغه خویندې چې یو بل ته نږدې اوسېږي هغوی دې یو بل سره په کورونو کې یوځای کېږي، ګډه مطالعه دې کوي. او نن سبا ښه سهولت دا دی چې دوی دې د انټرنیټ څخه استفاده وکړي.
صبر وکڑا خدای برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے سخت ناچاری داشن خالے زما سخت ناچاری داشن خالے